سلامونه، ستړي مشه، سهار مو بخیر. په افغانستان کې دا سهار 15 بجې دي. تاسو زموږ ښه کله ساده راډیو نوري دا سارنې خبري مجله په خبرونو پیلو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې ولس کسان ټپین شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په بیان کې ویلي چې دا 14 پرون د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې ولس څنګه ټپین شوي د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. د دې روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیژن پاینه کویلي وضعیت جدي دی او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د 14 علت او څرنګوالی معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا 14 مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنځم به پورز د طالبانو لبند خوشی شوې وو پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بیګه هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې د نوموړي متحده ایالاتونو ته د رسیدو لالوته کې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې خي. کلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږېدلې دی او له دې چې خوشی شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یو امریکایي پلاوی له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوی د غړو له لیدنې وروسته خوشی شو. په دې پلاوی کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و. دا خلونو نړیوال پروګرام WFP وای له هم د افغانستان د ټول وګړو لدریو یو برخه خلک لږی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پروند د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د سرنګوالي پاړه دا ویلو سربیره زیاته کړي د سیمهال شه ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي. د افغانستان لدریو یو برخه وګړي لږی څخه کړي کی د WFP پیغام زیاته وی چوس محل الله اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. لدی مخکې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بودیجی پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تېره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون په بیان کې ویل کاري ټیمونو ټول ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ 5م تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کیږي د پنځشنبې په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په لسو الوتنې ځنډول شوې وي. ټاکل شوی و چې پرون د هیترو د هوایي ډګر لاري 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستې. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. په فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپل لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو لازدی رادیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي. که هم کابل ته لوړ پوړی پاکستانی چارواکی راغلی خو له هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلی. په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري.
باندې
د دغو کسانو ستونزې او دا چې د څومره وخت راهیسې په دې دروازه کې پاکستان ته د وختو په تمه دي. په دې اړه به هم در سره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز وه، خو په مزار شریف کې بیا هلته د سخي جنډې د پورته کوونکو یا دغې زیارت مینهوال وایي په دې اړه به وروسته هم درته جزئیات ولرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په اړه باندې چا تازه یې کړي دي او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مو شته، ملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاصه شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علت یې ظاهرا تخنیکي ستونزې یاد شوې دي. په نل کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغو خلکو چې غواړي د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته واوړي بېګا شپه هم په دغې لاره کې د تیرېدو په تمه تیره کړې ده. تفصیل احمد اکن لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بیګا په تورخم کې یوه بله شپه هم تیره کړه. دا لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شېبې شمارلې ازادۍ راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکي سیستمونو کې د ستونزې له کبله بنده ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکي ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي یې په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل و. له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 28 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوه، خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بنده ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28 وروسته له هغه بنده کړه چې پر طالبانو د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو او وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ درېش په پر لپسې نښتې هم وشوې چې مرګ ژوبله هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو، خو د کړکیچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې د حملې په افغانستان کې پلان کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پسرلی په را رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډېر پخوا نیلګي کېنول شوي چې د نه پاملرنې له کبله بېرته وچ شوي دي. دوی وایي حکومت د دې نیالګیو د کېنولو تر څنګ د دغې نیالګیو پالنې ته هم پام وکړي، خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سنکه کرناورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر سال دولت کمپاین نهالشانی را
برای هر کال دولت نیالگیو کی نولو کمپاین پیلوی خلق پدی کمپاین کی گډون کوي نیالکی کی نیوی او دولت پر تسمه پاملرنه نکوي او بنور کوي چې دا بیا اوچی کی
اینو را بیاری نمیکنم و اینو خشک میشن.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو عبدالحمید هم ورته شکایت لري
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ښودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي، نه همده له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه ښه آب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا تر څنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یوه غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوی سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلاره به یې د حمل میاشتې په وروستیو کې پلی شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ لري، په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي، دغې تګلاره کې شاملې کړي. نور تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاستې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 10مه اعلان کړی هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل سي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته په تمه دی، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي ژوند به یې له ګواښونو سره مخ سي. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و له خپل هیواده وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د شرایط اساس شرایط بحرانی و اسبار کې فلان د افغانستان جریان داره.
په دې حساس او له ناورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي او افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا اصلا د زغم وړ نه ده په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ یې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و دغه هیواد دی پریخود او گوانډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمیر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 11مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په دې اړه راسره راپورونه واورئ چې پرون جمعه په مزار شریف کې خلکو او د افغانستان په نورو ښارونو کې خلکو څنګه نوروز لمانځلی دی. همدارنګه پښتونخوا ته په بخنې سره ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو، د بلوچانو د وضعیت په اړه به هم جزئیات درکړو. اوس ورزو غزې ته، پر غزې د اسرایلو هوایی بریدونو بیا هم مرګ شو اړولی، او په دا سال کې چې د اسرایلو پوز خپلو سرتیرو ته د غیتړانګې ته د نوتلو امر کړی دی. دا تل ابیب چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډله پاتې اسرایلي یرغمل خوشي نه کړي، د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکن اورو.
د اسرایلو پاوز پرون د غزې ښار پر ختیځه برخه د هوایي حملو پر مهال یو شمیر کسان ووژل. عیني شاهدان او د یو سیمه ایز روغتون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یوه میرمن، د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یوه ودانۍ کې اوسېدل ووژل شول. د اسرایلو پاوز وایي چې د غزې په ښار کې پر یوه ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایي حمله کړې ده. د پاوز په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوز په بیان کې یاده شوې هوایي حمله همدا وه که بله یوه. اسرایلی پاوز پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزې ښار د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. دا خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پاوز په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزې له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو، او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي ښار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمې په ورځ اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزې شمال او جنوب سره بیلوي پر ځینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمې او جنوبي رفح ښار پر لور وخوځیدل. پوځو ویل چې د غزې د ښار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرونو ویل پوز به په غزا کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخت عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی ارغمل خوشی کړي نوي. کاتس ویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتو له خوشی کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. لغ رئیس چې اسرایلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه، نږدې 650 فلسطینیان د اسرایلی پوځ په حمله کې وژل شوی دي. د اوربند موافقه لمخه په پام کې و چې حماس طلبه 950 اسرایلی برمته چې ګومان کېږي 24 تنه به تر اوسه ژوندې وي خوشی کوي. د اوربند موافقه په لومړی پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرایلی ارغمل ژوندۍ او د 800 مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرایل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او پر رڼه ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه، د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمیر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی، او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه ده لمانځلې. د کابل او مزار شریف یو شمیر اوسیدونکي چې پخوا به یې د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه، سږ کال وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی او فرهنګي فعال رسول ملک زید د 1404 لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دا نوې کال د سنمانځل کېده چې د راځي مبارک کې به جنډې بچی کېدله. د افغانستان له ګوټ ګوټ نه به خلک راتلل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ نمانځل کېدله. خلک هم د نوې کال خوند به اخیسته، مثلا دښتو وتلو نه، د تاریخي ځایونو کتلو نه. خو د درې کاله را په دې پته دا ورځ بیخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژې یو خواته او بل خواته د اوسني شرایطو ته په کتو سره دا دلته نه جنډې کېږي نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د دې جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسمو ته راتلل، او وروسته به بیا د ګلو سرخ په میله کې ګډون کاوه. فریبا نوري چې د کابل ښار یو اوسیدونکي ده وایي شرایطو نهیلي کړې او د نوروز منځنې پخوانی شوق نه دی ورپاتې.
خو به مې هفسین او سمنک جوړول. کورنۍ مو راټولې دي. دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و، اوس یې حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سیل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشحاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
په مراسمو کې موږ هیڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه و. چې موږ کوم عنانات په خلکو کې وو، دغه توانمندي زموږ په وجود کې نه و. هیڅ نوي کال موږ ته نه معلومېږي چې کال نوی سوی ده او که نه ده نوی سوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړې، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چا ته نه ده ورکړې.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز به نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
اوس به هم غونډې پاکستان ته ورشو چې په دروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستاني چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوی دی.
د لادرکا بلوچستانو د مندري لپاره کارکونکو سازمان بلوچ جهتی کمیټي مشر ډاکټر مارنګ بلوچي بیګا د شپې نه وخته تویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړې دي، او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے
ہیں، ریاستی جبر دے او بلخوا چ پرامن احتجاج کون کے خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاروی. نن پکویٹا کی یو زل بیا پرامن بلوسان پولیس پر ڈزو وجلی، رے کسان مرا او دیار لس جوبل دی، او چکل جوبل روختون تا دا درملنے لپار یوڑل شول نی پولیس و ہغوی التبنی ول. دا ریاست چی سمر ہم ظلم کوی، مونگ بل اخبر غختن پشانشو، مونگ دخبر مڑو سر پر سریاب سڑک احتجاجی پر
بلوچستان حکومت ویان شاهد رند بیا رسنیو سراخ پور کړي خپل بیان کې ویلي چې مړی د چا دی دالانه د ثابت شوی، ځکه چې مظاهره چانو مړی روختون ته د قانوني کاروي لپاره نه دی راوړي. نوموړي دا وکړي چې مظاهره چانو د سړک د خلاصولو په مهال پر پولیسو بریدونه کړي، کاڼي پی غورځولي او تشدد کړي، چې له امله یې لس کسان چې پکې پولیس سرتیري هم شامل دي جوبل شوي دي. دا نښتې هغه مهال پیل شوې کله چې پرون د مارچ په 21مه بلوچ یک جهتي کمیټۍ د خپلو نیولې شوو غړو بیربرګ بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړي سعید بلوچ او نورو بلوسانو د خوشي کولو لپاره د کوټې له سریاب سړک څخه احتجاجي لاریون پیل کړ. پولیسو د مظاهره چانو مخه ونیوله او وښکې بیونکې ګیس پې وکاروو، لاټي چارج پې وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پې هم وکاروو او مظاهره چانو پر پولیسو کاڼي وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتي کمیټۍ د یادې پیښې پر ضد نن د مارچ په 22مه په ټول بلوچستان کې بشپړ هرتال او د دوکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټۍ مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستي ترهرګرۍ په ضد بلوچ یک جهتي کمیټۍ د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن به ټول بلوچستان بند وي. په کوئټه کې موجود د یادې کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي دی وایي بلوچ یک جهتي کمیټۍ په ټول بلوچستان کې د هرتال اعلان کړی دی. موږ ټولو سوداګرو ته، ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته دا خواست کوو چې هرتال دې کامیاب کړي. موږ د خپلو مړو حساب غواړو، موږ د خپلو لادرکه خلکو خوشي کول غواړو، موږ د ماورای عدالت وجلو شوو بلوسانو حساب غواړو. حکومت دې په کوټه کې د مظاهرې په مهال نیولې شوي 50 کسان سمدستي خوشي کړي. د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیښې پر مهال د مظاهره چانو نیول لا نه دي تایید کړي، خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لارې بندې کړې وي، چې له امله عام خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي او پولیس د قانون له مخې لارې خلاصولو ته پابند دي. په کوټه کې دا تازه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ له تیرو 2 ورځو راهیسې جزوي بند دی. خلدی پی خیرستو انټرنیټ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلونکي لارې د کنټینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه ښار کې ځای په ځای کړی شوی دی. بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیښې غندنه کړې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټۍ د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستان په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي، دا غیر منصفانه عمل دی. نېشنل پارټي په خپل اعلامیه کې ویلي چې په سولیزو مظاهره چانو بریدونه، لاټي چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تراو تریخوالی به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولیزو بلوسانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستي تشدد او وینو کې لت پت ماشومان او میرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ ښکاره کوي. د ده په وینا چې یوازې د خپلو حقونو غوښتلو لپاره بلوسان ځوانان وجل شوي. محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوسان غږ د ګولو په وسیله نشي غلی کولی او نه یې غلی کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحدی بنده ام د هرات ولایت دربا سنگید ولسوالی د چای ګلبای د کلی تخنی دغه پیغام تاسو ته پریردم. تاسو خوندور روزه را باندې رسو. خدای به غواړم چې د امارات دغه لړپوړ چارواکي کم شین چې دغه ګران دی لکه دا اوس چې غوړینو کې ګران سوی دی، ورته خلا فراغه خیال ده او وړه مینو کې ګران سوی دی، دغه انو کې سره ارزان کی چې کم مسلمانان دا د روزه په میاشت کې چې هر شي چې پورته چې دا اوس نو اردان سي بسړی همې ثواب ډیر ده، همې مسلمان چې وس کار ونه چې واخی نو بس پیدا په دغه میاشت کې واخی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې واخی نو پراغ مسلمان په سره کم تیر شي.
سلامونه نیکی هله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي. د ورساب د پیام پر لیکه تاسو همیشنه اوریدونکو تنګیوال لا وردګو ته خپلیکه کیم، نو هیله ده چې روغ او جوړ بوي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژه مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالی پای ته ورسی.
بسم الله الرحمن الرحیم نومی عبدالمصابر د کپسا ولایت د تقابل سوالی څخه می پیغام پرې خده دلته په تقابل سوالی کې روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري ټول خلک غواړي تر څو بیې کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو د دری خبری مجلې لپاره مې همکار جعفر احمدی سټوډیو ته راغلی دی احمدی صاحب ستړی مشیو سهار دې بخیر
تشکر از